مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مشر لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به پېښور کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو هنرمند سره به د زړه خواله ولرو. دومړی ریپورت ترازو لیکوال سیړونکو او مورخ امیش خلیل چې د خپل عمر دریمه برخه د پښتو او پښتنو په خدمت کې تیر کړی، د تیرې چهارشنبه په ورځ په درناوي کې یو غونډه جوړه شوې وه چې حالې په رپورت کې درکوو. د استاد لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په درناوي کې دغه غونډه د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له اړخه پښتون کلتوري موزیم کې جوړه شوې وه چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر قلموال او لیکوال وربلل شوي وو. د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د جوړې شوې غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنیادی مقصد زمونږ دا و چې مونږ خپل مشران قدردانی وکړو. د دې سیمې ادبه شورا او نور خلکو ته بلنه ورکړی وه چې هغوی راشي، زمونږ د دې نومیالي ادیب شاعر محقق دانشور مورخ په حواله سره خپلې مقالې یا څه معلومات یا څه تاثرات چې دوی لري هغه له نورو سره شریک کړي، او همدغسې مونږ په ولس کې یو شعور په را پیدا کړو چې د خپلې ژبې، د خپل قام، د خپل وطن، د خپل ادب په خدمت کې هغه خلکو ته درناوی وکړو څوک چې په دا میدان کې لګیا دي یا یې عمرونه تیر کړي دي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو او قلموالو د استاد امیش خلیل په ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نورالامین ایسوپزی هم یو له هغو څخه وو چې د امیش صاحب په خدمتونو یې مقاله واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پښتو ژبه باندې خدای پاک کوم ډېر لوی نامونه کړي دي، پای کې امیش خلیل هم یو پیرزونه ده. الله تعالی دې د تحقیق او د دې د تنقید او د دې د تخلیق هر اړخ کې چې د خپل ځان خپل وینه دې له ور کړې دا، او داسې په نر او داسې په لیوانۍ جذبه کار کړی دی. دوره لوی منډه والی دې ژبې د پاره چې دا غي بل مثال ډیر کم ملاویږي. په یوازې ځان دې یو ادارې عمر کار کړی دی، او اختیا خبره ده چې چا به د اداره علم فن نوم واورید نه به وي چې په دې کې به سل دوه سوه خلک کار کوي، او په کې به چې دینو بلاشه مشینان لګېدلې وي خو چې پته به ولګېده نو هغه به امیش خلیل یوازې وو، او د جیلونو او د زندانونو پروایم نه ده کړی، او په داسې سخت حالاتو کې دومره لویه مبارزه کړې ده. نو دا صرف شاعر او ادیب یا محقق نه دی، بلکې دا زمونږ ډیر لوی محسن دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل چې یاد غونډه کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې استاد امیش خلیل د پښتو ادب هر اړخیز شخصیت وباله.
امیش صاحب یو لویه کارنامه ده، یو لویه فلسفه ده، یو لوی تاریخ دی. هغه په دې معنی چې ما امیش صاحب لوستم دی، او خوشبختانه چې زه له امیش صاحب سره څو څو ځلې نږدې نه ناست یم، ما هغه ډېر اورېدلیم دی، ما هغه سره بحثونه کړي دي، او د هغه نه مې د یو زده کوونکي په حیث ډېر څه زده کړي دي. امیش صاحب په نثر کې هم ډېر لوی لاس لري، په نظم کې هم ډېر لوی لاس لري، او په تاریخ کې هم ډېر لوی لاس لري. د هغه افسانه هم ډېره لویه ده د ترجمو په برخه کې. نو امیش صاحب یو هر اړخیز شخصیت دی په پښتو ادبیاتو کې، یعنی یوازې د پاکستان او د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ادب لوستی دی، او د هغه نه دومره تاثرات دی اخلي، او هغه تاثرات په خپله ژبه کې خپلو مینوالو ته دی وړاندې کوي.
فیصل فاران وایي چې استاد امیش خلیل د تخلیقي ادب تر څنګ د پام وړ سیډنیز کار هم کړی چې د هغه کاری تر نورو معاصرو لیکوالو او سیړونکو غوره وباله.
همیر صاحب چې کوم د پښتو کلاسیکي شاعرانو دیوانونه ترتیب کړي دي، تدوین کړي دي، پیدا کړي دي، بیا خپره کړي دي، هغه داسې ده چې د یو کس کار نه دی، داسې ښکاري چې دا یو پورا اکیډمۍ دا کار کړی دی. بیا د همیر صاحب د محقق په تور باندې یو بل چې کوم دی ستر زیار چې دی هغه پټې خزانې په حوالې سره چې کوم هغه کتابونه لیکلي دي، او هغه کې په دې حوالې سره چې کوم شکوک او شبهات یو مخصوص لابۍ لمخه د یو مخصوص نقطې نظر لمخه خواره شوي دي، د هغې چې کوم دی په وخت باندې ښه مخنیوی کړی دی.
استاد امیش خلیل په خپل خبرو کې وویل، هر هغه قام د زمکی پر مخ ورکیږي کوم چې خپل ژبه هیره کړي.
ژبه په انساني ژوند د ملی تشخص د برقراری یو بې بدله داسې اعزاز دی چې انکار پرې نشي کېدی. یو دانشمن ویلی دی چې که څوک د یو قوم شناخت ختمول غواړي نو د هغه ژبه دې ختمه کړي. لری به نه ځو، د میاوالي میازانو ته وګورئ، اړخ په اړخ سره پراته یو، خو چې پښتو یې پرېښوه نو پښتو هم هغه پرېښوه.
استاد امیش خلیل د پښتو د کلاسیک ادب د دیارلسو تنو سرلارو شاعرانو دیوانونه پیدا کړي، بیا یې مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي هم دي. همدارنګه یې د خوشحال بابا بازنامه، فراقنامه، طبنامه، اخلاقنامه او سواتنامه په نامو کتابونه مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي دي. د پښتو د چاربیاتو درې ټولګې راټولې کړي او خپرې کړي دي. لوردو او انګریزی ادب نه هم یو شمیر د پام وړ ژباړې کړي او د چارګل په نوم یې د افسانو ټولګه خپره شوې او هم یې د شاعرۍ ټولګه خپره شوې ده. له دې نه علاوه استاد امیش خلیل د خدایي خدمتګارو د غورزنګ فعال غړی پاتې شوی و چې د هغه وخت په مجلو او ورځپاڼو کې په سلګونه مقالې او تخلیقي اثار خپاره شوي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ لرو بر پښتنو د ماشوم نړیواله ورځ د غونډو په جوړولو سربیره په ټولنیزو رسنیو کې ونمانځله، خو په خیبر پښتونخوا کې لا هم پښتانه ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې څخه محروم دي. په همدې اړه مو د تعلیم له څو تنو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې تیار کړی دی. سره لدی چې د نړیوالو نورمونو لمخې دا یو منلې شوې حقیقت دی چې ماشوم ته دې په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو لا هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه او یو شمېر د نورو قومونو ماشومان په مورنۍ ژبې د زده کړو له نعمته محروم دي. له همدې امله یو شمېر پښتنو لیکوالو ته اندېښنه پرېوتې ده چې که چیرې د دوی ماشومانو ته په مورنۍ ژبې د زده کړې زمینې برابرې نشي، پښتو ژبې به د پرمختګ پر ځای په شاتګ کړی وي. همدې خبرې ته لیکوال او څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجو علي شاه خټک مشال راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه.
ځنه قومونو قصدن داسې کار کړی دی چې پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې دی تعلیم ورنه کړی شي، داسې او ځنه خلکو په بېغورۍ باندې، او بیا ټول نه غټه بېغوري زمونږ پله ده چې مونږ د مورنۍ ژبې په اهمیت نه یو پوهې، چې د دې کې د تعلیم څه اهمیت، د کلچر د پېژندنې، د ماحول د پېژندنې، چې د ژوند په منډه کې، مقابله کې، پرېس کې، هر چرته به دوی پاتې وي. نو دا اوس هم لږ ډېر چې سمودې راسي په پښتنو کې دا شعور پیدا شوی، دا یو تحریک مخې ته راغلی دی د دې اهمیت پر تخکار شوی چې په مورنۍ ژبه کې پرایمری تعلیم ډیر زیات ضروری دی. نو د کوم په حیث کې دوی ته ژوندي پاتې کېدل وی، نو په دغه اهمیت به ځان پوهیږي.
لیکوال او شاعر پروفیسر سیر منګل وایي چې تیر حکومت تر دولسم ټولګي پورې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې زده کړې لازمي کړې وي، خو اوسنی حکومت ورته پام نه دی اړولی.
عوامی نیشنل پارٹی چې کوم حکومت وو نو هغې یو دا ښه کار شوی چې دوی په لومړي ځل د ثقافت لاړه بلا د پښتو کتابونه چو، او بل لوی کار یې دا کړی دی چې د ادنا کلاس نه راواله تر دولسمه پورې پښتو لازمي کړل. چې اوس دا حکومت راغی د اس پاملرنه دې طرف ته ونه اوس په کار ده چې کوم را پاسې تپوس دی، یعنی هغه دومره فرق دی لنه کار واغسته سره پښتو له دا حق ورنکو، ان کولې ورکو، سرایکې له ورکو، کوهوار له ورکو، کوستانې له ورکو، پنځه ژبې هغه اومنلې چې دا منو مونږ د دې خاورې ژبې دی، او چې څوک پکې سکول شي دی کی. نو اوس په کار ده چې زمونږ هغه منتخب غړي هغه دې تپوس کی چې هغه کار هغه حکومت کړي، هغه سمره وخت ځای شوی، سمره پیسې ځای شوی، هغه ولې پټه پودره دلې دی، هغه پکا دې چې مخ وړاندې لاړ شي.
پیښور کې د ډاکټر خان تحریک چې د تیرو نهو کلونو راهیسې په مورنۍ ژبې د زده کړو په لاره کې هلې ځلې کوي. د دغه تحریک یو تنفعال غړی عابد منیر وایي چې له مورنۍ ژبې پرته د علم حاصلول ناممکن دي.
د ژبې اهمیت او د مورنۍ ژبې اهمیت که زه ومه، نو چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم، دا ممکن نه ده. بله ژبه مونږ صرف د ژبې په طور استعمالولی شو چې هغه مونږ ته څه معلومات وي، هغه مونږ بلې ژبې په ذریعې سره بل انسان ته منتقل کولی شو. خو که مونږ غواړو چې مونږ علم حاصل کړو یا بل ته علم ورکړو، دا سوا د مورنۍ ژبه کې په بله ژبه کې ممکن نه دی.
دی وایي تر هغې چې په ولس کې په مورنۍ ژبه د زده کړو احساس پیدا نه شي، تر هغې به پښتانه ماشومان له دغه نعمت نه بې برخې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خپرونې په دې برخه کې د پیښور کباړي بازار ته ورزو او له یو تن هنرمند سره چې د رباب غږولو تر څنګ باجا او تبله هم غږوي او د خپل آواز خواږه هم د پښتو موسیقۍ په مینوالو ویشي.
دغه نغمه چې د رباب تاسې واورېدله، دا دلاور استاد غږوله. دلاور استاد څوک دی، د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کیږي چې د رباب له پن سره آشنا دی؟ دا به موږ ته پخپله ووایي. مهرباني استاد.
سیب دا خو بس مونږ بچپن نه بس دا باجا تابلا رباب بس غږو، او بس دا زمون رغه دی پلار نکم کړی دی، نو چې بس مونږ هم کوم مغه د پلار نکو ول رغه ژوندې ساتو چې یار مونږ چې دا څومره ژوندې وي نو ښه خبره ده.
تاسې راته ونه ویل چې د کوم ځای سره تعلق لري؟
سیب مونږ خو د خیبر جنسې سره تعلق ساتو.
تاسې مخکې دا مو ویلې چې ستاسو کسب دی او پلار نیکم کړی، او ستاسو د مشرانو څه نامې دي؟ هغه راته اغستی شي.
داسې مشران دي چې هغه دوران استاد باجه بیغه غوله چې ډېر مشهور گلوکارو په کابل کې او ټول انډیا پورې او د پېښور کې ټول خلکو پېژندلو دوران استاد چې زمونږ نیکه.
او تاسې چې دغه رباب زده کړی د به څو کاله کیږي او د چا نه مو زده کړی؟
سیب دا خو زمونږ یو سرپر استاد ګلاب استاد دا نظیرې استاد دی، د هم طلب تبله یاده کړې ده، دا زمونږ د تبلې استاد دی. داسې دا ټول دا بختیار استاد و مختیار استاد تاجی استاد، نو دا ټول مونږ داسې دی که المرشه استاد تبله چې غږی دا ټول زمون په استادې کې راځي.
ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې یوازې رباب ستانه دی زده، تبله دې زده، د باجې دې زده ده.
او جی
دا راته وایي چې د رباب با قاعده زده کړې دي، چا نه کړې ده؟ داسې شکر چې دی ورته یې کنه.
دا خو بس مونږ خدمت کوو د سرپر استاد او د ګلاب استاد، نو په خدمت کې مونږ لدا پن مونږ سره خواري کوي. هغه استادان مې دیغه زه خدمت کوم، په خدمت یې زده کوم.
سو کاله بکیږي چې رباب دې زده کړې؟
یره دا زما تقریبا یو دوه کاله.
او مخکې رده نه دی سکو؟
نه مخکې مې باجه او غانه عام کوله، فغې مې خلک بیل پیژنې، پر رباب مې خلک بیل پیژنې. بس تعلقات د خلکو را سره ډیر جوړیږي چې پروګرامونه مې وي.
د باجی زده کړې هم داسې په باقاعده توګه د چا نه کړې؟
دا خو سیب زمون ګلاب استاد تره مې دی، چې بلکې مې ترم دی او استاد مې دی.
که اوس یو داسې هیله وکړو چې د باجې سره یو سندره زمزمه کې
په دواړو سترګو
خوشحال بد بل یار برابر نه کړه، خوشحال بد بل یار برابر نه کړه، په جهان کا کلی ډیر شي ډلی ډلی، جهان کا کلی ډیر شي ډلی ډلی، عاشقان پکیلا وشو بلی بلی، عاشقان پکیلا وشو بلی
بلی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.